دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه بیا هم پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانه په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی ده.
ایران د مسافرونکو اوکراینی الوتکې بلک باکس ایران ته ورکوي د سومالیا یاغیانو چې د القاعده سره تړلي دي په سومالیا کې د ننني موټر بم د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي که طالبان په اورمن موافقه ونکړي د سولې مذاکرې نتیجه نه ورکوي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان حکومت وایي که طالبان اوربن ونه مني د سولې خبرې هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د دې پر ځای چې اوس د تاوتریخوالی پر کمخ بند خبرې کوي پر آتش بس اوربن باندې خبرې وکړي.
د امریکا د سنا مجلس په همدې ونه کې د امریکا د جمهور رئیس محاکمه کول پیل کوي.
We believe the proceedings should be an open
موږ باور لرو چې دا پروسه باید له پای تر پای پورې پرانیستې وي.
په خبرونه کې د دې رپورټونو سربیره نور رپورټونه او مرکې هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کیږي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته زیبا خادم وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی که طالبان په اوربن موافقه ونکړي د سولې مذاکرې نتیجه نه ورکوي. د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی نن خبریالانو ته ویلی دی تمه ده چې طالبان د اوربن د وړاندې سره د پاکستان نه قطر ته ستانه شوي وي او د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. هغه ویلی دی که طالبان د اوربن په حقله چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موافقه ونکړي، بدبختانه چې سولې ته د رسیدو او د جګړې د ختمولو په حقله خبرې کومې نتیجې ته نه رسیږي. صدیق صدیقی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د تاوتریخوالي کمول کومه عملي جنبه نه لري. د څو ورځو را په دې خوا په دوها کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو نطاق سهیل شاهین وړمه ورځ ویلي دي چې د دواړو لورو استازو د توافقنامې د لاسلیک د مراسمو او یو لړ نورو مسایلو په هکله خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، امریکا، جرمني، ناټو او د ملګرو ملتونو خاص استازي هم په دوبۍ کې په افغانستان کې د سولې په هکله د هماهنګۍ په غونډه کې په یو لړ مسلو غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په خاص ډول د ګاونډیو د هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې. د ملي امنیت د شورا د دفتر نطاق جاوید فیصل ویلی دی چې په دې برخه کې د سیمې او په عمومي ډول د دخیلو هیوادونو رول ډیر مهم دی. د افغانستان د سولې عالی شورا بیا ویلی دی چې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان د سولې په چارو کې مرسته وکړي. د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویلی دی چې د استیناف غوښتنې لپاره قریب 2200 شکایتونه ثبت کړي. د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون نطاق قاسم الیاسی د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلی دی:
2199 مورده د استیناف غوښتنې اعتراضونه مو درلودل. په ټوله کې تر ننه به هغه ولایتونه فرصت ولري چې د سه شنبې په ورځ د شکایتونو پایلې ابلاغ شوي.
د شکایتونو بهیر په 22 ولایتونو کې تکمیل شوی دی، مګر په پاتې نورو ولایتونو کې ادامه لري. د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون پنځه لس ورځې وخت لري چې په دې شکایتونو باندې غور وکړي او لازم تصامیم ونیسي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د تسنیم خبری آژانس نن د شنبې په ورځ رپورټ ورکړی دی چې ایران د اوکراینی مسافرونکو الوتکې د پرواز د ثبت ریکارډر یعنی بلک باکس چې پوځ یې تیره میاشت دغه الوتکه سهواً ویشتلې او غورځولې اوکراین ته لیږي. دا نیمه سرکاري خبری آژانس وایي چې د ایران مقامات همدغه راز چمتووالی ښودلی دی چې د فرانسې، کاناډا او د امریکا ماهران ورورسیږي او بلک باکس کې ډیټا ارزیابي کړي. د اوکراین د هوایي چلند د دې ټولې د الوتکې ټولې سوارلۍ 168 تنه وژل شوي دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنه ای د جمعې په ورځ ویلي دي چې د برتانیې، فرانسې او جرمني حکومتونه د ایران د اتمي موافقې په هکله د امریکا تر فشار لاندې دي. د جرمني د دفاع وزیر د وینا له قراره امریکا ګواښ کړی دی که اروپایي هیوادونه د ایران سره د اتمي موافقې ملاتړ وکړي نو د موټرونو په وارداتو به 25% ګمرکي محصول ولګوي. فرانسې، برتانیې، جرمني، امریکا، کاناډا او روسیې په 2015 کال کې په ویانا کې د ایران سره اتومي موافقه لاسلیک کړې ده. خو په 2018 کال کې جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا د دې موافقې نه د امریکا د ستر رئیس د دې موافقې د ماتېدو خطر پیدا شوی دی. خامنه ای د جمعې په ورځ د منځنه روس وینا کې د فرانسې، جرمني او برتانیې حکومتونه په دې خاطر فاسد او شریر حکومتونه وبلل چې ویلي دي دغه اتمی مسله به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کی. روسیا په نړۍ کې په ډیره تیزی د خارجي وسلو معاملې پراخوي. د روسیې د دفاع د وزیر مرستیال الکساندر فومن د روسیې د نظامی ورسپانې کرسنایا زوی د سره د دسمبر په 14 د خبر تایید کړی دی چې ماسکاو په 15 کلونو کې د 9 هیوادونو سره د نظامی همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. اکثره د هیوادونو په جنوب ختیځ آسیا کې دي. یوازې لاوس د 100 لسیزو رئیس په دې خوا په دې پیمانه د روسیې سره قراردادونه نه دي لاسلیک کړي او وسلې نه دي اخیستي. د سومالیا یاغیانو چې د القاعده سره تړلی دي د پایتخت موګدیشو په سمال ویدیس کې په افګوی کې د نننی موټر بم د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته ده. په نننی 14 کې لکه تلګه 15 کس زخمی شوی. پولیسو ویلی دي چې یاغیانو ویلی دي چې د ترکیه قراردادیان او هم د غرض د سومالی اتباع دي. پولیسو ویلی دي چې په زخمیانو کې د ترکیه قراردادیان دي او همداشان د سومالی اتباع دي. د ترکیه دولتي خبری آژانس اناتولی ویل چې د اميراتي کارونو د شرکت لکتر لګه سلور زخمی شي وي قراردادي کارکونکي په روختون کې مالجه شوی دي. د پولیسو صاحب منصب نور علي د افغوینه د رویټرز خبری آژانس ویلی دي چې یو ځانمرګي خپل موټر راسن په هغه ځای ورغسته دي چې د ترکیه انجینران او د سومالی پولیس ناستو او ډوډۍ خوړله. په یمن کې جګړه مارو ډلو نن د شنبه په ورځ په دغه 15 کلن بحران کې د زړو او نوو بانکنوټونو په باره کې یو نوې جبهه پرانستې او ګواښ کړی دی چې په یو دولت کې به دوه اقتصادي سیستمونه جوړ کړي. د هوسیان غورزنګ به چې پایتخت صنعای په لاس کې دی په محلي وخت سر د نیمې شپې نه د یمن نوي بانکنوټونه یعنی یمنی ریال غیر قانوني اعلان کړي. دغه بانکنوټونه د هوسیانو په رقیب دولت کې چې په بین المللي سطحه په رسمیت پیژندل شوی د یمن په جنوبي بندري ښار عدن کې چلیږي. د ایران ملګري ډله هوسیان وای خلک باید زاړه بانکنوټونه استعمال نکړي او وایي چې دوی دغه بندیز په ملک کې د انفلاسیون د مخنیوي په خاطر لګولی. چارواکي او مبارزین وایي چې د جمعې په ورځ د عراق په مظاهرو کې 2 کس وژل شوي او 40 نور زخمی شوي دي. د 100 قرارې نه وروسته بیا د پولیسو او معترضینو ترمنځ اخوډب شروع شوی دی. معترضین سمدستي د اصلاحاتو د راوستو د نوې رهبرۍ او د انتخاباتو مطالبه کوي. د بغداد درې مهم پلونه د نومبر د میاشتې را په دې خوا د مظاهره کوونکو په لاس کې دي. عراقي مظاهره کوونکو یو لړ په مختګونه کړی دي خو سیمه ییز کړکیچونو ته په کتو سره دا معلومه نه ده چې آیا دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي یا نه. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو نماینده نن د شنبه په ورځ ویل چې پیشبیني نشي کولای مګر هیله لري چې د ملک په ختیځ کې به د تیلو بندرونه چې د جمعې په ورځ بند وو په 1 ورځ کې بیرته پرانستل شي. چین او میانمار نن د شنبه په ورځ د جنوب ختیځ آسیا په دغه ملک کې د تاسیساتي پروژو د چټکولو لپاره لسګونه موافقه کړې دي. دا موافقه په داسې حال کې شوې دي چې بیجینګ کوشش کوي چې د خپل دغه گاونډي ملک سره چې غرب منځوي کړی دی اړیکې مضبوطی کړي. د سیول خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د شمالي کوریا خارجه وزیر ری ینګ هو له کاره لرې شوی دی. د کاناډا په ختیځ سیمو کې زیاته واوره ورېدلې ده او نن د هوا د لاسړېدو اټکل شوی دی او په فلیپین کې د مونټ ټال آتشفشان سره د دې چې دومره فعال نه دی خو څو ورځې کېږي چې فعال شوی دی او نن هم تینه درګرده د ایرو ورېځې خبرې شوې دي. د فلیپین د آتشفشان او د زلزلې پیژندنې انسټیټیوټ ویلي دي چې د دې خطر شته چې په راتلونکو څو ورځو کې هر وخت چې وي دغه آتشفشان نور هم پسې فعال شي. سمدستي مقامات د خطر څلورمې درجې ته تیارې لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه په ژوندۍ بڼه د سیمې او افغانستان او همداشان د نړۍ تازه خبرونه واوریدل او اوس هم د خبرونې لمړی راپور. د افغانستان حکومت وایي که طالبان اوربند ونه مني د سولې لپاره به ټولې هڅې نتیجه ورنکړي.
همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په دوبی کې د ملګرو ملتونو، ناتو او د اروپایي هیوادونو له ځینو چارواکو سره لیدلی دی. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل ساروان پر راپور کې اوري.
زلمی خلیلزاد په دوبی کې تیر ورځ د یونما له مشر تدامي چې اماماتو د اروپایي ټولنې او جرمني له ځانګړو استازو او د ناتو له ملکي استازي سره کتلې دي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر لیکلي په اوربند د تاوتریخوالو په کمولو بین الافغاني ناستو آینده تعهدونو باندې خبرې شوې. کار لا روان دی. د دې ناستې په اړه د جرمني ځانګړي استازي پوزل مارکوس په خپل ټویټر ویلي چې موږ موافقه وکړه چې د تاوتریخوالو راکمول به اصل پاتې کیږي. افغان حکومت وایي چې د دې ناستې په اړه د یونما له مشر ته د میچ اماماتو توضیحات غواړي.
موږ منتظر یو چې ښاغلي اماماتو د دې ناستې راپور موږ ته وړاندې کړي چې په دې ناسته کې کوم مسایل مطرح شوي. خو موږ ټول متحدینو په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې چې کله هم له ولسمشر سره ناستې درلودلې د افغانستان د خلکو له غوښتنې چې اوربند ملاتړ کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی له خبرو وروسته چې په وینا یې طالبانو د تاوتریخوالي راکمولو سره موافقه کړې ده، افغان حکومت وایي چې د قطر طالبان پاکستان ته تللي او په پاکستان کې میشتو خپل مشرانو سره تر کتنې وروسته اوس تمه لري چې طالبان د اوربند غوښتنه ومني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې د تاوتریخوالي راکمول مبهم دي او تر اوسه په دوحه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
خو زمونږ وړاندیز کاملا واضح و. زمونږ لومړیتوب هم واضح دی. منګه هله لروچ طالبان دي د دې پر ځای چې اوس د تاوتریخوالي پر کمخ بند خبرې کوي پر آتش بس اوربند باندې خبرې وکي.
د تاوتریخوالي راکمول څه معنا؟ د سولې فعال خلیل صافی وایي چې نږدې اوربند دی.
موټر بم چاودنو، هدفي وژنو، انتحار، انفجار، ودرول، د لوی لارو نه بندول او د تهاجمي بریدونو ودرول او په مقابل کې د امریکا ناتو او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا په طالبانو باندې شپږ عملیات او هوایي بریدونه ودرول چې د تمنګا تقریبا 99% اوربند ویل شو. ول دوی استلاح د ځینې ملحوظاتو په لحاظ دي ته د تاوتریخوالي د کمښت استلاح کوي. دوی دواړه لوریونې امریکا او طالبانو د هغې د تطبیق او نظارت لپاره هم په یو میکانیزم سره کار کوي.
خپل زلمی خلیزاد د وروستي تحولاتو په اړه غلی دی. خو یو شمېر سرچینې وایي چې د جنوري له لومړۍ نیټې له طالبان سره په قطر کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په خبرو کې ښکیل دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د سولې د روانو مذاکراتو په اړه د امریکا غک همکار احمد شکیب دوست په پاکستان کې د طالبانو د رژیم له پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
ضعیف صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. دا ځل د طالبانو او امریکایانو مجلسونه ډیر محرم ساتل شوي دي. تاسو د دوه خبرو اترو په اړه څه پوهیږئ؟
زما په نظر چې د سندوی شي نشته، ځکه ټول هغه خبرې چې دی هغه خلاص شوې دي. یوازې یو خبره چې تر اوسه پورې مذاکرات ورته معطل و، هغه د امریکایانو د خوا د اوربند وړاندیز و چې طالبان ورباندې غور کاوه. نو طالبان د ډیرو مشورو وروسته زما په نظر یو نتیجې ته رسیدلي دي چې اوس دوی دا خبرې بیرته پیل کړي دي، د لپاره چې هم په دغه چې دوی کوم څه لاسته راوړي، پر لاسلیک باندې، په وخت باندې، په ځای باندې، په دې باندې خبرې کوي. نو داسې نوی یو شی نشته، انکشاف نشته، ځکه ټول شیان خلاص شوي دي.
د اوربند په اړه مشخصه پوښتنه لرم، ولې اجازه راکړئ چې دې مسلې ته اوس اشاره وکړو. چې ملا برادر یې تازه مرکه کې ویلي چې امریکایان ووزی سول راځي، دغه مسله ظاهران ښکاره کوي چې طالبان او خلیزاد د امریکایي پوځیانو د وټلو پاړه کوي موافقې ته رسیدلې نه دي. آیا امریکایان له افغانستانه د وټو نیت لري؟
کیدای شي دغه مرکز نه پېژنم چې څه وخت بسوي او خپل سره یو بڅ وخت یې. خو دغه ټوله مساوده چې کوم دوی باندې موافقه کړې و، په هغه کې امریکایان موافقه کړې و چې دوی به د افغانستان په کلي توګه باندې ووزی، او په ټولو جزئیاتو باندې دوی خبره کړې و. او تقریبا لس میاشتې باندې کار شوی و. یوازې دې خبرې ته معطله و چې د امریکایانو وړاندیز دا و چې د موافقې تر لاسلیک لس ورځې مخکې باید وربند وسي، او یا د تشنج دا کچې چې راکمه سي د دې لپاره چې بیا بې اعتباري رامنځته نه سي. نو دا یو موضوع پاته ول د فکر کوم چې امریکایان دا خبر په سره کړی دا د افغانستان وځي
صحیح راځي چې اوس دغه د اوربند او د تشدد په کموالی باندې خبري وکړو. په خبرونو کې راغلي چې طالبانو د اوربند په اړه د خپلې فیصلې متن امریکایي چارواکو ته سپارلی ده. آیا طالبانو پر اختیار پر اوربند موافقه کړې ده؟
زه چې څنګه پوهېږم په یو موقتی تشنج باندې چې تشنج کم کی په کامل اوربند باندې به موافقه نه یم. زما چې څنګه پوه ده خو داسې دي لکه تقریبا د تشنج په کوم هولو کې کېدای شي طالبان د دوی سره موافقه وکړي چې داسې غټ تریش رامنځته نه شي. اما د کاملان اوربند لکه چې څنګه امریکایانو تقاضا کړې و هغه سي بني
صحیح د تشدد یا استاس پوینا د تشنج د کومول اصطلاح تازه وتلې ده. د اوربند په معنا خلک پويږي خو د تشدد کومول یعنی څه؟
کدای شي ځینې شاند شي لکه اوس چې په مزدحم ځایو او په شهرو کې حمله وي یا د امریکایانو دخوا د شپې عملیات یا بمباری دي په دې کې کموالی راشي. مثلا دا امکان لري چې امریکایان چاپی ودروي او بمبار ودروي او طالبان په لوی شهرو کې حمله ودروي. اما دا د کامل اوربند معنا نه لري او د سیده یو غټ حادثه لکه چې دوی ویره لري چې کدا شي دا یو مشکل ایجاد کړي داغه مخنیوي به کې سوي.
نو دې اندازه څنګه معلومیږي دا اوربند د تاسو لوینا څخه د ښکاری چې دا کامل اوربند نه دی ولې قسمی اوربند دی ولې د دغه اوربند لټکینه یو ډار موجود دی ولې د تشنج کومول باندې موافقه شوه دا ولې اوربند ورته نه ویل کیږي څه ملحوظات شته په دې کې؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې د دا باور فضا د طالبان او امریکا ترمنځ موجوده هم نه ده چې دوی پوره باور وکړي او اوربند وکړي. اما طالبان د امریکایانو سره په مساوده کې چې کوم موافقه دوی کړې ده په هغه کې چې کوم جزئیات دي په هغه باندې موافق دي دا چې دوی لاس ورځي د هغه مخکې عملي کې د غواړي د امضا مخکې هم څه غواړي دا طالبان ته شکونه پیدا کړي چې په دې کې به امریکایان څه لري ځکه تر اوسه دوی د دښمنۍ په موقف کې دي. نو یو تشویش لري چې کدا شي
یعنی په دې معنی چې ضعیف سایبر کله امکان لري چې دغه د تشنج د کمولو موافقه هم مات شي او کدا اوربندم نوم پک دی نو دا اوربندم ډیر ماتیدون کده. په هر صورت آیا داسې کوم وخت تاکل شوی چې کله به موافقه لاسلی کیږي څوک به لاسلی کوي او په کوم هیواد کې؟
تر اوسه پورې خو په دا موضوعات باندې خبره روانه ده چې کله او چیرې او څوک به امضا کوي. نو دا جزئیات به وروسته راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت وایي په ځان د بسیا کېدو لپاره د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق ټول ټاکل شوي شاخصونه په تیر میلادي کال کې پوره کړي دي. د جمهوری ریاست د ویان پر وینا له مالی لحاظه پر ځان د بسیا کېدو لپاره افغان حکومت څلور کلن پلان چمتو کړی او اوس هم د خپلو مصارفو عمده برخه له کورنیو عوایدو څخه تمویلوي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر راپور ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل سره له دې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره دوامدار مرستو ته ژمنه ده خو افغان حکومت هم له مالی لحاظه پر ځان د بسیا کېدو لپاره څلور کلن پلان چمتو کړی دی. د ښاغلی صدیقی پر وینا افغانستان په 2019 میلادي کال کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق ټول هغه شاخصونه پوره کړی دي چې پر ځان د بسیا کېدو لپاره ورته ټاکل شوی وو. د جمهور رئیس ویاند ویل اوس هم افغانستان د خپلو مصارفو عمده برخه له کورنیو عوایدو څخه تمویلوي او زیاته کړه.
خبر خوش کې دی روز داشتیم بود کې بر اولین بار صادرات ما
به خبر مو چې پرون درلو دا و چې زموږ صادرات د لومړي ځل لپاره له 1 میلیارډ ډالر څخه زیات شوې دي. د عایداتو پر زیاتوالي مو په شدت سره کار کړی دی. په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان جمهور رئیس پلان لري چې موږ مالی بسیا کېدو ته ورسیږو. نور د نړیوالې ټولنې محتاج و نه وسو. خپل مصارف په خپل تمویل کړو ترڅو وشو کولای د دې مسایلو په برخه کې ستونزې حل
کړو.
افغانستان په تیر میلادي کال کې خپل کورنۍ او مالی سرچینو څخه سبا باندې 208 میلیارد افغانۍ اواید راټول کړي چې دا په 13 لسیزو کې د افغانستان د اوایدو تر ټولو لوړه شمیره ښیي. د مالیه وزارت د معلوماتو په اساس په 2015 کال کې افغانستان 122 میلیارد افغانۍ اواید درلودل، خو په 2016 کې دا شمیره 115 میلیارد، په 2018 کې 109 میلیارد، په 2018 کې نږدې 190 میلیارد او په 2019 کې 208.1 میلیارد افغانیو ته پورته شوه. همداشان په دغه کال کې د افغانستان صادرات د لومړي ځل لپاره له 1 میلیارد ډالر څخه زیات شول، په داسې حال کې چې وړم کال دغه شمیره 250 میلیونه ډالرو ته رسیدله. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په راتلونکو 2 کلونو کې تر 2 میلیارد ډالرو پورې د افغانستان د صادراتو لوړولو لپاره یې پلان چمتو کړی دی. د دغه وزارت ویان سمیر رسا امریکا غږ ته وویل، موږ ورته لارې هم لټولی دي، که د ځمکې له لارې وي او که د هوا له لارې، که د لاجورد لاره ده، چا بهار دی. همداشان د لومړي ځل لپاره مو د اوسپنې پټلۍ له لارې صادرات پیل کړل، زموږ محمولې چین ته لاړې. بله موضوع، موږ مشخص پروسیجرونه رامنځته کړل. د 2020 کال لپاره چې موږ د صادراتو 1.5 میلیارد ډالرو هدف لرو، خپلو آتشو ته مو ویلي د مثال په ډول 500 میلیونه یې ایران ته لاړ شي، 400 میلیونه یې چین ته لاړ شي، 900 میلیونه یې پاکستان ته لاړ شي. د هر ځای او هیواد لپاره مو یو هدف ټاکلی دی او خپلو آتشو ته مو دنده سپارلې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند د صادراتو نړیوال سرټیفیکټ ترلاسه کول په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره د نندارتونونو جوړول، د افغانستان د صادراتو لپاره د مشخص طرزالعمل جوړول او په نړیوال سټنډرډ د سوداګریزو توکو بستهبندي هغه اقدامات یاد کړل چې پر وینا یې په روان 2020 میلادي کال کې به د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لپاره ورته جدي پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که افغانستان د صادراتو په برخه کې په همدې چټکۍ سره وده وکړي، په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هیواد د صادراتو کچه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې پورته شي. د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل چې افغانستان باید د خپلو صادراتو د زیاتوالي لپاره د کرنې او قانونو پر سکتور پانګونې ته پاملرنه زیاته کړي.
موږ ورو ورو باید خپل د صادراتو ظرفیت داسې لوړ کړو چې دلته په افغانستان کې معدن استخراج کړو، دا نور هیوادونو ته ولېږو او د هغې په مقابل کې بیا موږ د هیوادونو نه اجناس واخلو. یا مثلا په افغانستان کې باید زراعتی محصولات چې د افغانستان 94% د صادراتو تشکیلوي، د دغه پروسس بهتر سي، د دې بسته‌بندي بهتر سي او د دې نوې مارکیټونه وکتل شي تر څو موږ د محصولات په خبره باندې په نور هیوادونو خرڅ کو.
د ښاغلی محمدی پر وینا افغانستان په 13 لسیزو کې تر 8 میلیارد ډالر واردات درلودل، او که چیرې حکومت د خپلو صادراتو وړتیا زیاته نکړي نو افغانستان به د تل لپاره نړیوالو مرستو ته اړ وي او یا به د نورو هیوادونو پوره وړی شي. افغانستان په داسې حال کې له مالی لحاظه پر ځان د بسیا کېدو هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې ټولنې له 2010 څخه تر 2018 میلادي کاله پورې له افغانستان سره په خپلو مرستو کې شاوخوا 50% کموالی راوستی دی. د مالی وزارت د شمیرو په اساس په 2010 کال کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرسته 15.2 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو په 2018 کال کې دا مرسته نږدې 8.5 میلیارد ډالرو ته راښکته شوه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنی خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي که طالبان په رښتیا په خلکو کې محبوبیت لري نو ټاکنو ته دې ورودرېږي. قریشی په امریکا کې یوې غونډې ته ویلي چې طالبان سادهګان نه بلکې واقعبین خلک دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال نسیم استانیزي رپورټ ته.
ښاغلی قریشی د افغانستان د سولې د اهمیت په برخه کې وویل چې موږ ځکه د سولې په اهمیت پوهیږو چې د افغانستان غمیزه په 2001 کال کې د سپتمبر په 11 پیل نه شوه، بلکې د 1999 په ډسمبر کې د پخواني شوروي اتحاد د قواوو له یرغل سره سمه پیل شوه. د افغانستان نه د کډوالو راتک پاکستان ته پیل شو او په یو وخت کې دا شمیر 5 میلیونو ته ورسید. اوس له هغه وخت نه 40 کلونه تیر شول.
امریکا او پاکستان په دې پیښه کې د ویني زخت ډیره قرباني ورکړې او ډیر مالی لګښت هم کړی دی. پاکستان له ډیر پخوانه دا استدلال کړی دی چې د دې پیښې د حل لارې نظامی نه ده، په کار د سیاسي حل لارې پیدا شي.
ښاغلی قریشي وویل په کار د موږ دا په یاد ولرو چې د افغانستان سوله یو شریک مسؤلیت دی. پاکستان پکې مثبت نقش لري، خو هر څه چې سولې ته ضرور وي هغه په یوې عزیزان نشي کولای. په کار د نړیواله ټولنه او مهم سیمه ییز هیوادونه پکې هم خپل نقش ادا کوي. د سی ایس آی ایس غړي سر جونز له ښاغلي قریشي نه پوښتنه وکړه چې طالبان څومره د سولې په خبرو کې جدي دي، ځکه هغوی له نظامي پلوه ډېر زړور شوي دي. سید جونز ویل موږ څو میاشتې مخکې ډیر سره نږدې شولو چې په کمپ ډیوډ کې د سولې تړون لاسلیک کړو، خو هغه ناڅاپه فسخ شو. ستاسو نظر د طالبانو د جدیت په برخه کې څه دی چې بیرته سولې ته نږدې شو؟
ان مای ویو د طالبان ار پراګماتیک اند دی ار سمارت.
زما په نظر طالبان واقع بین دی او په عملي شایانو فکر کوي، سادهګان نه دي. هو هغوی ستړي هم دي. دا مو په یاد وي چې له ډیرو کلونو راهیسې جګړه کوي. زه فکر کوم هغوی دا خبره درکړې ده چې که دا توقع کوو چې حالات بیرته عادي شي نو دا یو قیمت لري. افغانستان ډیر بدلون موندلی دی. له همدې امله پکار ده چې هغوی له نویو شرایطو سره ځانونه عیار کړي. نور څوک نشي کولای چې ښځې له تعلیم نه ایسارې کړي. 3 میلیون نجونې درس وایي او دا کار عملي نه دی او نه د منلو وړ دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل لبل پلوه خلک له دیموکراسۍ سره عادي شوي دي، که څه هم هر وخت په دې بحث کېدلی شي چې انتخابات به څومره د اعتبار وړ وي او ټاکنیز بهیر به څومره باوري وي، خو دا شیان د وخت په تیریدو سره انکشاف او پرمختګ کوي. لنډه دا، له دیموکراسۍ نه خلاصۍ نشته.
What they should be encouraged to do is if they are so popular,
په کار د طالبان دې ته واڅول شي چې که دوی رښتیا ملت ته ځانونه محبوب بولي او د خلکو خوښیږي، نو په کار ده چې په عامو خلکو او عام بهیر کې ځانونه شامل کړي او ځانونه انتخاب کړي او په سیاست کې برخه واخلي، د خلکو په نمایندګۍ د رایو له صندوق نه کار واخلي او له تشدد نه ډډه وکړي، ځکه که چیرې دوی خپلې پخوانۍ لارې ته دوام ورکړي نو هر څه به په ټپه ودرېږي او پرمختګ به نه وي.
خاغلی قریشی دا هم ویل چې په کار ده د نړیوالو قواو وتل افغانستان نه په منظم ډول او په څو پړاوونو کې پیل شي. په کار ده د 1980 د لسیزې اشتباهګانې تکرار نشي، ځکه د هیچ چا په ګټه نه دي. دا بلدې سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان هغه مهاجرین چې لا تر اوسه په پاکستان کې پراته دي په عزت سره خپلو کورونو ته ستانه شي. قریشی زیاته کړله چې دوی هیله مند دي چې امریکا او نور شریکان د پاکستان سره مرسته وکړي.
رښتینی او تازه خبرونه.
د سو خبرونو غټی کې واورې. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي ک طالبان په اوربن موافقه ونی کی د سولې مذاکرې نتیجه نه ورکوي. د انتخاباتو د شکایتو کمیسون ویلي دي چې د استیناف پوښتنې د پاره قریب 2200 شکایتونه ثبت کړي دي. د تسنیم خبری آژانس نن د شنبې په ورځ راپورټ ورکړی دی چې ایران د اوکراینی مسافرونکو الوتکې د پرواز د ثبت ریکارډر یا بلک باکس اوکراین ته لیږي. د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنه ای د جمعې په ورځ ویلي دي چې د برتانیې، فرانسې او جرمني حکومتونه د ایران د اتمي موافقې په هکله د امریکا تر فشار لاندې دي. روسیا په نړۍ کې په ډېرې تیزۍ د خارجي وسلو معاملې پراخوي. د سومالیا یاغیانو چې د القاعدې سره تړلي دي د پایتخت موګدیشو په شمال لویدیځ کې په افګوی کې د ننني موټر بم د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یمن کې جګړمارو ډلو نن د شنبې په ورځ په دغه 15 کلن بحران کې د زړو او نوو بانکنوټونو په باره کې نوې جبهه پرانسته او ګواښ کړی دی چې په یو دولت کې به دوه اقتصادي سیستمونه جوړ کړي. چارواکي او مبارزین وایي چې د جمعې په ورځ د عراق په مظاهرو کې 2 کسه وژل شوي او 40 کسه ژوبل شوي دي. او په لیبیا کې د ملګرو ملتونو نماینده نن د شنبې په ورځ وویل چې پیشبیني نشي کولی، مګر هیله یې داده چې د ملک په ختیځ کې به د تیلو بندرونه چې د جمعې د ورځې راهیسې بند وو په یو څو ورځو کې بیرته پرانستل شي.
ډیر قدر منوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خپرونې پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خیر چاره.